د ازادي رادیو قدر منوریدونکو سلامونه. وخت په افغانستان کې د ماخوستن 9 بجې دي. تاسو زموږ غږ ازادي رادیو نوري پامو کوي د دې سات خبرونو ته. د طالبانو یو بندي چې له امریکا سره د بندیانو د تبادله په ترڅ کې خوشی شوې ده، نن په یو ویډیو کې را څرګند شو. د طالبانو د حکومت د بهرنۍ او چارو وزارت نن اعلان وکړ چې د خان محمد په نوم د طالبانو یو غړی له متحدو ایالاتونو سره د بندیانو د تبادله په ترڅ کې خوشی شوې ده. خان محمد چې امریکایي چارواکو د قطر چارواکو ته سپارلی وو، په دې ویډیو کې چې باختر اژانس نن پر خپل ایکس پاڼه خبره کړې، وایي په 2008 کال کې امریکا ته ولېږدول شو. د امریکا سی این این ټلویزیونی شبکې خبر ورکړی دی چې د جو بایدن د ولسمشرۍ په وروستیو ساعتونو کې دوه امریکایي وګړي رایان ګوربټ او ویلیام مکینیټي د محمد په نوم د یو افغان په بدل کې خوشی شوی دي. امریکایي چارواکو ویلي چې خان محمد په تروریزم او د مخدرو موادو د قاچاق په قضیو کې په دایمي حبس محکوم شوی وو. د طالبانو د حکومت دوه مهمو امنیتی چارواکو متحده عربی اماراتو ته د سفر پر مهال د دې هیواد د دولت له مشر سره کتلی دي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد نن پر خپل ایکس پاڼه یا افغاني ټویټر کې لیکلی دي چې د طالبانو د حکومت د کورنۍ او چارو سرپرست وزیر سراجالدین حقانی او د استخباراتو لوی رئیس ملا عبدالحق وسیق د متحده عربی اماراتو د دولت له رئیس محمد بن زاید آل نهیان سره کتلی دي. په بیان کې د دوی د خبرو د جزئیاتو په اړه تفصیل ندی ورکړ شوی. حقانی او وسیق دواړو د ملګرو ملتونو د بندیزونو په لیست کې د دی نوځکه به هرته د سفر اجازه نه لري. خو ملګرو ملتونو د تیر 2023 کال په جون میاشت کې ښاغلی حقانی ته متحده عربی اماراتو او هغه مخکې سعودي عربستان ته د سفر ځانګړې اجازه ورکړې وه. تمدا چې د امریکا د نوې ولسمشر دامر په اساس د هیواد ته د 1,600 افغان کډوالو الوتنې کنسل شي. ډونالډ ټرمپ پرون د لوړې وروسته په یو فرمان کې د امریکا د مهاجرت پروګرام وځنډوه. دا فرمان د جنوري په 28 نافذي کې. رویټرز خبري اجانس پرون د یو امریکایي چارواکي چې نه غواړي هویت افشا شي او د افغان ایواک په نوم بهر ته د زیانګالو افغانانو د لیک ټولنې د غړي شان وین دایور له قوله دا خبر ورکړی. د دې چارواکو په وینا د حکم به خوانی افغان پوځیان هغه ماشومان چې خپل کورنۍ لري پاتې او د پرزیدلې جمهوریت نظام کارکونکي چې امریکا ته خپل الوتنو ته سترګې پلار دي اغیزمن کړي. دا نړۍ ډیری رهبرانو او سیاستوالو د امریکا د ولسمشر په توګه د ډونالډ ټرمپ د بلې کاري دورې د پایل په مناسبت نوموړي ته د مبارکۍ پیغامونه استولې دي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی هم پر خپل ایکس پاڼه په خوانی ټویټر کې چې لیکلی دي چې ښاغلی ټرمپ ته مبارکي وایي او هیله لري چې د هغه د ولسمشرۍ دا دوره به د امریکایانو لپاره د سوکاله ژوند امکانات برابر کړي. د طالبان حکومت د دې خبر تر خپرېدو پورې په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د سوریې نوی مشر احمد الشارع ټرمپ ته د مبارکۍ په پیغام کې ویلي چې د ولسمشر په توګه د ټرمپ انتخاب ښیي چې امریکایي وګړي د هیواد مشرتابه لپاره پر هغه باور لري. ښاغلی شارع وایي ټرمپ په منځني ختیځ ته سوله راولي او د هیواد له متحده ایالاتونو سره د دوه اړخیزو اړیکو ښیګڼې ته هیله مند دی. دا ترکیه په شمال لویدیس کې په یو څو پولیس هوټل کې یو ورپی کې لک تر لګ شپک شپې تک سان تر دې دمه وجل دي. د ترکیه د کورنۍ او چارو وزیر علي یارلیکایا نن اعلان وکړ چې د بولو ولایت په کارتالاکایا سیمه کې د سکی وهلو په یو مرکز کې په بیگانه پیخه کې یو 500 نور کسان هم ټپیان شوي دي. انا دولو دولتي خبري اژانس خبر ورکړی چې د ور لګیدلو علت نه دی معلوم او په هغه ویډیوګانو کې چې د پیخې له سیمې څخه خبرې شوي دي د هوټل په لوړو پوړونو کې د ور لمبي ښکارا کوي. مارک روبیو د متحده ایالاتونو د بهرنۍ او چارو د نوي وزیر په توګه وګمارل شو. د امریکا د مشرانو جرګې یا سنا د نوي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د لوړې څو ساعته وروسته روبیو د رایو په اکثریت د بهرنۍ او چارو د وزیر په توګه تایید کړ. نوموړی د ټرمپ د کابینې لومړنی وزیر دی چې د اعتماد رایه ترلاسه کړې ده. تمه ده چې په روانه اونۍ کې د ټرمپ لخوا د نومول شویو نورو وزیرانو په اړه هم په سنا کې رای واخیستل شي. او د جنوبی کوریا ولسمشر یون سوک یول د پارلمان د سزال رای وروسته نن د لومړي ځل لپاره د اساسي قانون محکمې ته حاضر شو. کیون د محکمې د حکم په اساس رسمن لدن د لری شي نو له وخت مخکې انتخاباتو ته لاره هوار شي. د جنوبی کوریا د یون هاب خبري اژانس د خبر لمخې یون د محکمې له قاضیانو غوښتي دي چې د ته په مثبت نظر وګوري. ویلې دي چې د تل پر لیبرال دیموکراسي باور درلود. څو پخوانی ولسمشرانو د استیزا محکمې ته خپل وکیلان لیږل، خو د جنوبی کوریا په تاریخ کې دا لومړی ځل دی چې یو ولسمشر په خپل حالت حاضرېږي. یون سوک یول د دسمبر په دریمه پوځي حکومت اعلان کړ او پارلمان د دسمبر په 14 د هغه استیزار لپاره رائے ورکړه. اوس باید محکمه پریکړه وکړي چې د پارلمان د استیزا پریکړه تاییدوي کنه. قدر منوریدون کو تاسو زموږه غلازادی رادیو ناوړې د خبری ټولګه ز فرشته صحاک د طاهر روشان په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. د خبری مجله کې بار سره واوري چې ټاکل شوی ده چې امریکا ته د سلګونو افغان کډوالو الوتنې لغوه شي او د دې ترڅنګ بل راپور هم لرو په هغه کې به دا واوري چې ډونالد ټرمپ د امریکا د نوي ولسمشر په توګه د لوړې لمراسم وروسته په لومړنۍ وینا کې افغانستان کې هیڅ د افغانستان اړوند هیڅ موضوع نه ده مطرح کړي. د دې ترڅنګ د افغانستان اړوند نور موضوعات هم شته خو دا به هم واوري چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر پر راتلونکي کال کې په افغانستان کې د اوبو د کمښت د احتمال خبرداري ورکوي
او موږ د اوبو مشکلات لرو. ساخر انډیر وړاندې دي او ماشومان دي واړه دي او پټاپو سوبر اوړي نو لاسونه په لکه یو زمام دملا تکلیف دي.
د افغانستان او نړۍ اړوند نور راپورونه هم شته د خبرونې تر پای را سره اوسئ.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
څنګه خبري ټولګي ته بیا هم خراغلی پایل کوو. د دې سات په راپورونو ټاکل شوی چې امریکا ته د سلګونو افغان کډوالو ولوتنې لغوه شي. سپینې ماڼۍ د امریکا د نوي ولسمشر ډونالد ټرمپ هغه فرمان خپور کړی چې لمخې د نوي ورځو لپاره دغه هیوا ته د کډوالو ورتلل منع کوي. دا فرمان داسې محل ورکړل شوی چې دغه هیوا ته د امریکا د لسګونو افغان همکارانو الوتنو نیټې هم مشخص شوې دي. دغه افغانان چې امریکا ته د الوتنو نیټې مشخص شوي د ټرمپ دې فرمان سخت اندېښمن کړی دي. نور حال ده فیروزی عزیزی پر راپور کې.
د امریکا نوی ولسمشر ډونالد ټرمپ امریکا ته د کډوالو د منلو پروګرام تر درې میاشتو پورې وځنډاوه. ټرمپ یو اجرایی فرمان کې چې پرون دوشنبه د جنوري په 16 سپینې ماڼۍ خپور کړی ویلي چې په امریکا کې د کډوالو د زیاتوالي او ګډوډیو له امله به تر نوی ورځو پورې دا بهیر وځنډوي چې د رواني جنوري له 28 پیلېږي. د فرمان کې دا هم ویل شوی چې د دغو درې میاشتو په ترڅ کې به د متحده ایالاتو د کورنی امنیت او بهرنیو چارو وزارتونه د امنیت سلاکار له لارې د متحده ایالاتو کډوالو د پروګرام یا یو اس آر ای پی څرنګوالي پاړه ولسمشر ته راپور ورکړي. خو په فرمان کې استثنا هم راغلی چې لمخې هغه کډوال امریکا ته ننوتلی سي چې د دغه هیواد له ملي ګټو سره سمون ولري. دا فرمان داسې مهال ورکړل سوی چې دغه هیواد ته د امریکا د سلګونو افغان همکارانو الوتنو نیټې هم مشخصې سوې وي. د اقدام هغه افغانان سخت اندېښمن کړي چې امریکا ته یې د ورتګ لپاره د ګوتو په شمیر ورځې پاتې او د الوتنو نیټې هم مشخصې سوې دي. جمشید عزیزي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د جګړو د مستند جوړولو په برخه کې کار کړای په دې اړه آزادۍ رادیو ته وویل
پرواز ما تاریخ 4 فبراير څخه جوړ شو. ما د روز برښنه کې پیغام کې دادا بودم اونو برما پد د جواب پیغام گفتن تو امر انساني منتظر باشه.
زموږ الوتنه د فبراير په 14 پلان شوی و. پرون می دوی ته ایمیل وکړ خو په جواب کې راته ولي کل چې تر بل امر پوري پتا مو وسی نو له بیګارای سي ز او کورنۍ می په ډیر تشويش کې ل امریکا او ډونالد ترامپ نامو غوښتنه ده چې موږ دې په نیمه لار کې نه پرېږدي. موږ خو د دوی کارکوونکي وو. موږ په افغانستان کې د مرګ له خطر سره مخامخ یو.
همایون بیاد بیا د رواني فبروري په 9 امریکا ته الوتنې لري. د هم ازادي رادیو ته وویل
ځوان سره تاریخ فبروري دغه ما
مودل 3 کال مې شکومدل دغه 3 کال کې چې پاکستان ته راغلم په دې مودې کې مې امریکا ته کارونه وصول ټاکل سوي د فبروري پر 9 نیټه مې پرواز وی. اوس ډېر په تشويش کې یو ځکه چې امریکا ته لړ نوسو افغانستان ته هم نوسو تلای ځکه هلته مودې طالبانو خلاف کار کړی ژوند مو په خطر کې دی.
رويټرز خبري ایجنسی پرون دی امریکایي چارواکي چې نه غوښتل هویت افشا سي او د افغان ایواک په نوم بهر ته د ځنګلو افغانانو د لیک د ټولنې غړي شان وینډایر له قوله ویلي چې د دې فرمان لمخې به د 1450 تنو هغو افغانانو پروازونه لغوه سي چې د دې نوي ورځو په ترڅ کې د الوتنو نیټه مشخصه سوي دي. د دې چارواکو په خبره دا حکم به په خوانی افغان پوځیان هغه ماشومان چې خپل کورنۍ لري پاتې دي او د پرزیدلي جمهوریت نظام کارکونکو چې امریکا ته خپل الوتنو تسترګي پلار دي اغیزمن کړي. سپینې مرنۍ او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تر اوسه دغه افغانانو په اړه څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې زرګونه افغانان چې په افغانستان او ګاونډیو هیوادونو کې د کډوالۍ کیسونه لري امریکا ته د تلو په تمه دي. ټرمپ د 2024 کال د انتخاباتي کمپاین پر مهال بیا بیا د کډوالۍ د جدي پالیسیو پر اړتیا ټینګار کاوه. د امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې په افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د مخکني ولسمشر جو بایډن ادارې تر اوسه نږدې 2,00,000 افغانان امریکا ته انتقال کړي دي.
د ډونالد ټرمپ دغه فرمان په اړه مو راپور واورېده چې ټاکل شوی د امریکا ته د سلګونو افغان کډوالو الوتنې لغوه شي. دا په داسې حال کې ده چې ډونالد ټرمپ د امریکا د نوي ولسمشر په توګه د لوړې له مراسمو وروسته په لومړنۍ وینا کې د افغانستان موضوع مطرح نه کړه. د متحده ایالاتو د 24 ولسمشر په توګه تر لوړې وروسته د نوموړي وینا د عمومي تمو خلاف د هغه هیواد پر کورنیو موضوعاتو ورټولوه. خو د امریکا نوي ولسمشر د خپلې لوړې له مراسمو یو ورځ مخکې ویلي وو چې په افغانستان کې د هیواد پاتې شوي پوځي تجهیزات به بیرته د طالبانو له حکومت اخلي. دا چې د متحده ایالاتو لپاره د افغانستان اړوند موضوعات ولې ظاهرا کمرنګ شوي په دې راپور کې پاړه اوریدلای شي.
د چارو ځینې شنونکي وایي چې د امریکا د نوي ولسمشر په توګه د ډونالد ټرمپ د لوړې له مراسم وروسته د هغه په لومړنۍ وینا کې د افغانستان د موضوعاتو په اړه خبرې نه کول دا څرګندوي چې افغانستان نور د امریکا لومړیتوب نه دی. ډونالد ټرمپ د دوشنبه په ورځ د جنوري په 16 د امریکا د متحده ایالاتو د 24 ولسمشر په توګه لوړه وکړه. ټرمپ په خپل دې لومړنۍ وینا کې د امریکا د کورنیو موضوعاتو اړوند خبرې وکړې، خو د تامې خلاف د امریکا د بهرنی سیاست په اړه هیڅ هم ونه ویل. د دوه د سولې هوکړه لیک چې موخه یې په افغانستان کې د امریکا د اوږدمهالې جګړې پای ته رسول، له دې هېواده یې د پوځیانو ایستل، بین الافغاني مذاکرات او د طالبانو لخوا د اوږدمهالو ژمنو اخیستل پکې شامل و. په 2020 کال کې د متحدو ایالاتو او طالبانو ترمنځ د قطر په پلازمېنه دوحه کې د ټرمپ د لومړنۍ دورې ولسمشرۍ پر مهال لاسلیک سوه. نو ځکه تمه کېده چې د افغانستان اړوند مسایل به د ټرمپ او د ده نوې ادارې ته هم مهم وي. د پوځي او سیاسي چارو یو شمېر افغان شنونکي په دې باور دي چې افغانستان نور د امریکا د پام وړ او لومړیتوب نه دی. د پوځي چارو پو احمد خان اندړ امریکا ته د افغانستان اړوند موضوع د پیکه کېدو د لامل په اړه ازادي راډیو ته وویل.
ایالات متحده امریکا با شریکای غربي شون در اوکراین مستقیمن با روسیا در جنگ هستند.
د امریکا متحده ایالات د خپل لویدیځو شریکانو سره په مستقیمه توګه په اوکراین کې له روسیې سره په جګړه کې دي. موږ کدی موضوع ته وګورو، افغانستان نور د امریکا په لومړیتوب کې نه دی.
د سیاسي چارو شنونکي سلیم پایګین هم د افغانستان په اړه د ډونالد ټرمپ د سیاست په اړه ازادي راډیو ته وویل.
آقای ترامپ از جنگ ها خسته است.
ښاغلی ترامپ له جګړې ستړی شوی، یو سوداګر دی او په افغانستان کې هم نه غواړي چې لاس وهنه وکړي.
خو پښتنه دا ده چې د ترامپ وینا، اقدامات او کړنو ته په کتو د امریکا پر راتلونکي حکومت کې د افغانستان ځای به چیري وي؟ پخوانی افغان ډیپلوماټ غوث جان باس په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
با آمدن اداري ډونالد ترامپ با قصر سفید
سپین مانی ته د ترامپ را تک سره په نړۍ کې د امریکا ډیری پالیسی به بدلی سي، او ځینې دا پالیسی لا د وړاندوینې وړ نه دي، ځکه ډونالد ترامپ او هغه ټیم چې د خوش کړي د هر اړخیزې وړاندوینې وړ نه دي.
خو د افغانستان خلک بیا د امریکا له نوي ولسمشر د افغانستان په اړه نورې تمې لري. له دې مخکې ځینې وي ازادي راډیو سره خبرو کې له ډونالد ترامپ غوښتي و چې د ټول شموله حکومت ټینګښت، د ښځو او نجونو حقونو په ځانګړي ډول د دوی د زده کړو او کار حق په بیا راګرځولو کې د افغانستان سره د همکاري وکړي. د امریکا نوي ولسمشر د لوړې له مراسم یو ورځ مخکې په خپل وینا کې د افغانستان موضوع یوازې د طالبانو له حکومت د خپل هیواد د پاتې سویو پوځي تجهیزاتو په اخیستلو رلنډ کړه.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
لنړی یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
زموږه کلا ازادي رادیو نه اوري د طالبانو د حکومت ستر محکمې دا کړی چې په ایران کې ځینې مافیایي ډلې افغانان تښتوي او بیا د دوی له کورنیو څخه د ډیرو پیسو د ترلاسه کولو غوښتنه کوي. د طالبانو حکومت دغه ادارې پرون سه شنبه پر خپل ایکس پاڼه په خوني ټویټر کې د ویلامي په خبرولو سره ویلي چې د طالبانو د ستر محکمې قضایی پلاوی ایران ته په سفر کې د موضوع د هغه هیواد د کورنۍ او چارو وزارت له چارواکو سره شریکه کړې ده. دا چې دوی سوي دي او په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې اوریدلای شي.
مطر فرستاد برد ما بدن خونه که مار ببره به مرز از اون جیبا ویزا و پاسپورت ما رد کنه.
په ایران کې افغانه کډوال لیدا مینی مو اوریده دا وایي چې په یاد هیواد کې د یو ناپیژند کس لخوا نوموړی او کورنۍ دوکه شوي او ادعا کوي چې وروسته بیا مافیایي ډلې له دوی ټوله شتمني غلا کړې. هغې د سیشن مې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه هغه وخت رامنځته شوه چې دوی د ترکیې د ویزې په لټه کې وو او یو ناپیژند کس ورته وویل چې په دې برخه کې مرسته کولای شي.
اونجا پشت در سفارت یک آقایی که
د سفارت د دروازې تر شا یو کس چې د مافیا او تختونکو له ډلې څخه و زما میړه تیر وویس چې زه به مول قانوني اسناد سره له پولې تیر کړم. موږ باور وکړ. وروسته موږ یو خوبځای یا هوټل ته بوتلو. بیا مو پام سوچې موږ په قاچاقي لارې بیایي. موږ مخالفت وکړ. و ورځ یو شپې موږ په غرونو کې وساتلو او زما میړه او زوی ډیر وځورول. سخت شپې ورځې مو تیرې کړې تر څو چې زموږ د کورنۍ لخوا غوښتل سوي پیسې ورکړل
او
غلام سخی یو بل افغان کډوال دی چې په غیر قانوني توګه ایران ته تللی. دا هم د داسې پیښو شاهد دی چې افغان کډوال ایران ته د رسیدو په لاره کې ورسره مخ شوي.
موږ شاهد هم چې یو غوډه صاحب ته داسې پیښو شاهد دی په لارو کې داسې کسان پیدا کیږي او لا وو کډوالو چې غواړي ایران ته راشي پیسې موبایلونه او نور شیان اخلي.
د اندېښنې په داسې حال کې دي چې تازه د طالبانو حکومت سترې محکمې ادعا کړې چې په ایران کې ځینې مافیایي ډلې افغانان تښتوي او بیا یې له کورنیو ډېرې پیسې غواړي. د طالبانو حکومت دغې ادارې د دوشنبې په ورځ پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د دوی قضایي پلاوی ایران ته په سفر کې د یکشنبې په ورځ یا د موضوع د هغې هیواد د کورنیو چارو وزارت چارواکو سره شریکه کړې ده. په اعلامیه کې وړاندې ویل شوي چې د طالبانو حکومت عدلي او قضایي ادارو د ایران له امنیتي چارواکو غوښتي چې له دا ډول پیښو مخنیوی وکړي. دا په داسې حال کې ده چې مخکې هم په ایران کې ځینو افغان کورنیو او په افغانستان کې هغه کورنۍ چې خپل خپلوان یې په ایران کې اوسي ادعا کړې چې د دوی د کورنۍ غړي د مافیایي ډلو لخوا تښتول شوي دي. دوی دا ادعا هم کړې چې آن د پیسو له ورکړې وروسته هم ډېر ځله د دوی خپلوان په بې رحمۍ شکنجه شوي او آن وژل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په تیرو دریو کلونو کې ډیری افغانان ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول ایران ته کډوال شوي دي چې تل له ناوړه چلندونو او ستونزو سره مخ دي.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
پس هم ورسته د لیدا نړیوالې موضوع ته د امریکا نوې ولسمشر ډونالد ټرمپ له لوري وروسته یو لړ تازه پلانونه اعلان کړي دي چې ځینو یې په کور دننه او بهر د خلکو اندېښنې راپارولي. ښاغلی ټرمپ د فرمانونو کې د امریکا د کډوالو د قانون له لغوه کولو نیولې د چاپیریال تر تګلارو او تر توکمیزو او جنسیتي مسایلو د اقداماتو خبرداری ورکړی دی. په دې تازه تدابیرو کې پر ځینو ګاونډیو هیوادونو د تعرفې د لوړولو په ګډون ځینې نورې سختې پریکړې هم شاملې دي. نور خال په دې راپور کې وښوري
د امریکا نوی ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون له لوړې وروسته د څو فوق العاده فرمانونو په صادرولو سره خپل جدي اقدامات پیل کړل. په دې ترڅ کې ټرمپ شاوخوا یو نیم زر کسانو ته چې څلور کاله مخکې د کانګرس پر ودانۍ په یرغل تورن وو عفو وکړه. د کسانو د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د بایدن پر وړاندې د ټرمپ له ناکامېدو وروسته د 2020 کال د جنوري په شپږمه د کانګرس پر ودانۍ یرغل وکړ. د دې حمله پر مهال د دوهی اړخو تندلارو ډلو غړو پر یو سلو څلوېختو پولیس افسرانو برید وکړ. پر ځینو یې کیمیاوي مواد سپری کړل او نور یې وډبول. په دې ګډوډۍ کې د ټرمپ د یو پلوي په ګډون چې د پولیسو په ډزو ولګیت څلور کسان ووژل شول. د پیښه د امریکا په تاریخ کې ساری نه لري. ټرمپ د لوري په مراسمو کې د وینا پر مهال ځان د امریکا د ژغورنې ماموریت ته د خدای له لوري موظف شوی استازي وباله، غو همدرز د غیر قانوني کډوالۍ پر وړاندې چې د 2015 کال راهیسې د ولسمشرۍ د انتخاباتو په کمپاینونو کې د خبرو پر مهال تل یادوله، د اقداماتو یادونه وکړه. ټرمپ له لوري وروسته په سپینمانی کې هغه اجرایی فرمان هم لاسلیک کړ چې د امریکا او مکسیکو په سرحد کې بیړنۍ حالت اعلانوي. دا فرمان ټرمپ ته له سرحدي ځواکونو سره د مرستې لپاره د پاوځ د استولو صلاحیت ورکوي، او په یو بل حکم کې هغه قانون لغوه کړ چې په امریکا کې زیږیدلو ماشومانو ته د دې هیواد تابعیت ورکوي. د ټرمپ د لوري له مراسمو څو ساعته وروسته د امریکا د سرحدونو چارواکو هغه پروګرام لغوه کړ چې پر بنسټ یې سلګونه زره کډوال په قانوني لاره امریکا ته تلل. په دې ډله کې شاوخوا 1,618 افغان کډوال هم له نامعلوم برخلیک سره مخامخ کیږي. ټرمپ امریکا د پاریس د چاپیریال ساتنې له تړون څخه وایستله، او په دې توګه یې د دوهم ځل لپاره د اقلیمي بدلون پر وړاندې د مبارزې له هڅو څخه یو مهم ګډونوال وایست. ټرمپ مخکې ویلي و چې کول سمشر شي نو د کاناډا او مکسیکو پر سوداګریزو توکو به مالیه ولګوي، خو وی ویل چې د فبروري له پایله به پر دې دوه هیوادونو د غیر قانوني کډوالو او مخدره موادو د قاچاق له کبله 25% مالیه ولګوي.
را پورونه مرکه او اوریدونکو،
تاسو ازادي رادیو ته غواګي. ازادي رادیو وسلر وشتا ته په ټول افغانستان کې اوریدل شي ورزو د افغانستان اړوند بل راپورته. ډېر کسان د کال په بیلا بیلو موسمونو په ځانګړي ډول په منی د منی او ژمی په موسمونو کې له جوار خفقان او زړه تنګي سره احساس کوي، او خوب یې خراب وي، خوب نه ورزي او تشویش یې ډیر وي. متخصص ډاکټران د نخانی موسمي خفقان بولي، وايي چې په ځانګړي موسمونو کې کم لمر د دغه ډول ستونزو لامل کېدلی شي. په همدې اړه د اکرام الله اکرام راپور ته غوښ شي.
افسردگی فصلی دارم، بیشتر در فصل خزان.
د پروان ولایت اوسیدون کې دیرش کلنه زینب وايي د یخنۍ لپیل سره د ناخوښۍ احساس کوي. د نوموړي په خبره د منی او ژمی په موسم کې ستړي ستومانه وي، او د نورو وختونو په پرتلا ناخوښه ښکاري. زینب ازادي راډیو ته وویل چې ډاکټرانو دا موسمي ناروغي بللې ده.
افسردگی فصلی دارم،
زه موسمی ناروغی لرم. دا تر ډیره په منی کې په مارازی داسې کېږم چې هیڅ ډول انګیزه نه لرم. د زړه تنګوالی احساس کوم، هیڅ سره ته په زړه پورې نه وي، او تر ټولو بد دا چې نشم کولای کار وکړم، او له همدې عمله مې فعالیتونه وروسته پاتې کیږي.
وویش کله نه یلتا چې د کابل اوسیدونکي دا هم وایي چې په منی او ژمی کې د ستړیا احساس کوي.
ما د هوایل زمستان خوابم زیات
دی. ژمی په پیل کې مې خوب زیاتیږي، او اصلا مې زړه نه غواړي چې سهار کې له خوبه پاڅېږم. د ستړیا احساس کوم. چې ډاکټر ته ځم هغه راته وایي چې په بدن کې مې د ویټامینونو کمی دی، باید لمر واخلم.
از 12 سالگی دارم.
متخصص ډاکټران هم په ځانګړي موسمونو کې د لمر کمواله د دغه ډول ستونزو درامنځته کېدو لامل بولي. د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر جعفر پویا په دې نظر دی چې د ویرې، ستړیا او بې خوبۍ په ګډون اندېښنه د موسمي ناروغۍ نښې نښانی دي. د شپې زیاتیږي، په سهار کې اوج تر رسیږي، او د ورځې په اوږدو کې کمیږي.
در فصل زمستان که نور خورشید کمتر
است، خوشی پر امستکول کی سروتونین هورمون ډیر زیات رول لري، او په ځینو موسمونو کې د لمر کموالی کولای شي چې په بدن کې د سروتونین کچه راټیټ کړي، او دا په خلکو کې د خفګان او ستړیا د رامستکیدو لامل کیږي. د ژمی موسم چې عموما لمر په کې کم وي، له امله د انسان بدن کم ویټامین دی تولیدوي، چې کولای شي په بدن کې د سروتونین پر کچه اغیز وکړي او د ستړیا او خفګان لامل شي.
زایش احتمال افسردگی نزد افراد می شود.
خو سروتونین څه دی او په بدن کې څه نقش لري؟ ډاکټران وایي سروتونین یو عصبي هورمون دی چې کولای شي خفګان کم او د خوښۍ احساس رامنځته کړي. په جرمني کې میشته چاپیریال د برخي افغان کارپور هلا مینی وایي د موسمي خفګان سره د مبارزې لپاره غوره لار د ښه ژوند تګلاره ده.
گرفتن نور خورشید یا ویتامین دی اینا،
دلمر وړانګې یا ویتامین دی ترلاسه کول، ټولنیز فعالیتونه کول، کافی خوب کول، په منظم ډول تمرین کول، صحی خواړه، میوه او سبزیجات خوړل، شخصي مهالویش درلودل، فلمونه لیدل، کتابونه لوستل، او د ملګرو سره ګرځېدل ټول ګټور کېدای شي. زه ډېر کوشش کوم چې ډېر وخت لمر ته کښېنم، او د موسمي خفګان د مخنیوي لپاره دا هڅه کوم.
د امریکا د ارواپوهانو د ټولنې په وینا موسمي عاطفي اختلال د خفګان یو ډول دی چې د صد یا د ژمي د خفګان په نوم هم پیژندل کیږي. د متحده ایالاتو د طبي ملي کتابتون د لیکنې له مخې ځینې خلک د موسمونو په بدلون سره په خپلو رواني حالتونو کې جدي بدلونونه تجربه کوي. دوی ممکن ډیر خوب وکړي، لږه انرژي ولري او بد احساس وکړي. دا نښې نښانې چې جدي کیدای شي معمولا د موسم له بدلون سره له منځه ځي.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر قمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانمها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما امی رادیو زدی است که بهترین خبران را میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا په راتلونکي کال کې په افغانستان کې د اوبو د کمښت احتمال خبرداری ورکوي. اوچا په خپل تازه راپور کې د دې ستونزې لامل په ژمي کې کم ورښتونه او په پسرلي کې د تودوخې د درجې لوړیدل یاد کړی دي. په همدې حال کې د افغانستان د بیلابیلو سیمو یو شمېر اوسیدونکي بیا وایي چې دوی لا لوړاندې هم د اوبو له کمښت سره مخامخ شوي دي. ابدي سپوږمۍ په دې اړه راپور چمتو کړی.
په داسې حال کې چې افغانستان له وړاندې پرله پسې وچکالیو او د اوبو له کمښت سره لاس او ګریوان دی، د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا تازه خبرداری ورکړی چې په راتلونکي کال کې به په افغانستان کې د اوبو د ناورین احتمال نور هم زیات شي. اوچا په خپل تازه راپور کې چې د جنوري په 20 یې خپور کړی ویلي چې روان ژمي کې د ورښتونو کمښت او د 2025 کال د پسرلي په موسم کې د تودوخې لوړیدل به په دې هیواد کې د اوبو د کمښت ګواښ زیات کړي. د راپور له مخې په ژمي کې به په ټیټو سطحو کې د واورې ورښت له معمول نه کم وي، خو په لوړو سطحو کې کیدای شي د معمول نه زیاته یا کمه واوره وشي. په راپور کې راغلي چې دا وضعیت به د واورې د زیرمه کولو چارې ستونزمنې کړي او په راتلونکي کې به د خلکو لاسرسی د اوبو سرچینو ته محدود کړي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا زیاته کړې چې په راتلونکي پسرلي کې به د تودوخې لوړېدو له امله کرنیز حاصلات کم وي او په څرځایونو به هم اغیز وکړي. په افغانستان کې د اوبو کمښت مخکې هم د خلکو لپاره یوه جدي ستونزه وه، په ځانګړي ډول د ماشومانو او ښځو لپاره یو کړاو و. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي خاطرې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
او موږ د اوبو مشکلات لرو، ساخر انډیر وړاندې ده او ماشومان ته دی واړه دي او په ټاپکو کې اوبه راوړي نو لاسونه هم پلی کېږي او زما هم دملا تکلیف دی. نو بس زما دغه د حکومت نه دغه د غوښتنه ده، شکایت ده دي موږ ته کویا دغه کې پاتې موږ ته خپل کور کې شي.
هر یو چې د خوست ولایت اوسیدونکي د هم دی اوبو له کمښت شکایت لري.
په خوست ولایت کې ډېرې داسې سیمې شته دي او ما لیدلې دي چې هغوی د اوبو له کمښت سره مخ وي او یا په نږدې ځایونو کې اوبه نه لري، نو دوی مجبور دي چې لرې ځایونو ته لاړ شي او له لرې ځایونو څخه اوبه راوړي، چې دغه مسؤلیت د اوبو راوړلو بیا تر ډېره ښځې کوي او ښځې اوبه راوړي. یو د کور کارونه شي او بل د اوبه راوړلی شي او یا ماشومان یې راوړي، نو دوی ډېر ستړي دي د دغه حالت څخه.
نجیب الله سدید چې د اوبو چارو کارپوه دی، د اوبو د کمښت د ستونزې د حل په اړه یې ازادي راډیو ته وویل.
ګورې په افغانستان کې دوه لوی مشکل مونږ او تاسو لرو. یو مشکل دا دی چې د اوبو ذخیرې او زیربناوې مونږ او تاسو نه لرو، او هغه زیربناوې چې شتون لري په هیواد کې هغوی متاسفانه ډېر محدود دي او ډېر پخوا جوړ شوي دي چې لوی ظرفیت یې د شکو او رسوباتو له کبله یې له لاسه ورکړې ده. نو د دولتونو په سطح باید د بندونو جوړولو کې باید هڅه وشي چې نور بندونه جوړ شي او غټ بندونه جوړ شي چې د اوبو ذخیره کې او هغه بیا د وچکالي تاثیرات کموي. بل د قریه په سطحه باید کار وشي، د اوبریزي مدیریت کې باید اولویت ولري، هغه باید خلکو په کې هم هنګ شي، د خندقونه استل، دندونه جوړول، دا ټول د اوبریز ساحې مدیریت دی چې ډیر مؤثر تمامیدای شي.
افغانستان د هغو هیوادونو په ډله کې دی چې د اقلیمي بدلونونو په وړاندې ډیر زیانمنونکی دی. په وروستیو کلونو کې پرله پسې وچکالیو او سیلابونو کورونه او کرنیزې ځمکې ویجاړې کړې. د اوبو کمښت نه یوازې د کرنې په برخه کې یوه جدي ستونزه ده، بلکې د څښاک پاکو اوبو ته د خلکو نه لاسرسی هم لویه ننګونه ده.